درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د ریوټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 240 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10:00 او 14 دقیقه وشو او مرکز د برخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتر لري په اشکاش مولسوالی کې. په کابل کې او همدارس په شاوخوا سیمو کې زلزله خلک و بیرول او له کورونو څخه راوتلو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاتې شوې او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون اخپور کړ ویلي دي اوسنۍ حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډیر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلي چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو سره د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې او د بشرپالو مرستو د بوریجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوای فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیې له مخې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوه، القاشوتی چې د مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپوری ډیپلوماټ دی، له 10 کلونو څخه زیاته ډیپلوماتیکه تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپل دنده پیل کړه او له هغه وروسته په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماتیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچی ته لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر 15 د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچی ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ او خپله دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته 24 منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 125 منډې کړې وې، خو په مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 395 منډې وکړې. او زیمبابوې په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼۍ لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاءالرحمن د زیمبابوې و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم زادران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 او 60 کې نه لوبېږي. زمو شخص له ازادي راډیو اوري. هند په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت پر سفارت بدل کړ. اروپایي ټولنې تایید کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي. یو شمیر افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ادارو ځینې افغان ښځینه کارکوونکي وایي د کاري محدودیتونو د سختېدو له امله له دندو لرې شوي.
خزانه کارکوونکو راتګ د هر څه بند کړي دي. اجازه نه ورکول کېږي د بعضې اشخاص تخیل دولت اشخاصو لخوا.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوږې د پراخېدو خبرداری ورکوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچی ته لوړ کړی دی. د دغه هیواد د باندنیو چارو وزارت پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل دا اقدام له افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې د دې هیواد د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د قوي ارادې څرګندونه کوي. له بلې خوا د قطر امیر د افغانستان لپاره خپل پخوانی شارز ظفر د تعامل اختیار سفیر په توګه ټاکلی دی. د دې موضوع زیات په دې راپور کې واوري.
هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سه‌شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ګام د هند د دشمنۍ څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیم ابن حمدالثانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیری دیوان دا موضوع د سه‌شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د یوې اعلامیې په خپرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی. دا اقدامات په څه معنا دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کیدی شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کېږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقي هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکېل دی. نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند د تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقی د سفر پر مهال اعلان کړی و. متقی د اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړي دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د تال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځګړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه برابر کړی چې په اروپایي هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد د اکتوبر په 28 تلونیو سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې ټول شمول نوید بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه درناوی وکړي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي او د بیان ازادۍ او رسنیو ازادۍ ته درناوی ولري. طالبان که څه هم دا کوي چې حکومت یې ټول شموله دی او د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې تضمین شوي، خو نړیوالو ته دا ادعاوې د منلو نه دي. که څه هم ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو خپل ډیپلوماټان یې بېرته کابل ته استولي او د طالبانو استازي یې هم منلي دي. د دې اقداماتو هدف د فني اړیکو خوندیتوب، بشري او قونسلي چارو ته رسېدنه او سوداګریزې اړیکې ښودل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویندوی مارکو لامر د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل، په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره په تخنیکي کچه خبرې پیل کړي دي.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي، دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي، د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم تر څنګ دا لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 21مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ریپورټ کړي. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 30 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي.
یو شمېر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځمکنیو لارو د بندېدو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی، د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې د ټکټونو بیې $1500 ته پورته شوي چې د دوی له وسه نه ده پوره. یو شمېر سیاحتي شرکتونه هم دا ستونزه تاییدوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي علي وایي له پاکستان سره د ځمکنیو لارو د بندېدلو له امله نه دی توانېدلی چې په لوړه بیه د الوتکې ټکټ واخلي او خپله ناروغه مېرمن تر پاکستانه ورسوي. نوموړي سه شنبه د اکتوبر 21مه ازادي راډیو ته وویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې کړې او دې کار هلته تلونکي کسان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم، خو په آخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي.
اوس یې درمل خلاص دي، خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. د بل خوا د هوا له لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له 15 تر 600 ډالرو ته رسېدلې، چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحلان ساری ازادي راډیو ته وویل چې یو گاونډی په پاکستان کې له دې ستونزې سره مخ دی.
زموږ یو گاونډی دی، د پنجشنبې په ورځ کابل ته پرواز لري. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په 280 ډالره واخیستل، چې د دوو کسانو 560 ډالره شول. پلار یې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. خو دوی پیسې درلودی، نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای. خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤل محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د تورخم د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیا له 150 تر 150 ډالرو ترمنځ وو. خو له هغې وروسته چې لاره تړل شوې، ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیه 450 ډالره ده. له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډېره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافي شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایي خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه دی ویل شوي. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بختور رحمان شرافت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو د ټکټونو بیې یو کس لپاره 160 ډالره ټاکل شوي. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټکټونه دې له دې بیې په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیری. خو د کامیر خصوصي هوایي شرکت په ویبپاڼه د روان اکتوبر په 23 او 24 د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو طرفه ټکټ بیا 450 او د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه 450 بیا ښودل شوي. که څه هم ځینو افغانانو د آریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیې په اړه هم شکایت کړی، خو ویبپاڼه ښیي چې د اکتوبر په 23 له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټکټ بیا 9290 افغانۍ ټاکل شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتو بیلابیلو نړیوالو ادارو یو شمیر افغان شزینه کارکونکي وایي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د سخت دیدو له امله ځینې له دندو لري شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله اړو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
او ون کړی دی چې وای خزنه اکټیویټي بالکل مکویدل.
د افغانستان په خطیز کې د ملګرو ملتونو دی وی اداري کارکونکو د چي وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی، چې هم د دوی چاره او هم ارمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چي د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاری ادرس خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړ چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیاوړي کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بې سرپرسته دي، کونډې دي یا خاوند دي مزدورت ده، خصوصا د موږ د کاروبار یو زمينه برابر او دغه تازه څو ورځې کېږي چې بعض ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک دا وغه حکومت ادارتي چري او ون کړی دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مکوي. دلته نه خزینه او سره مرستې خزینه کارکونکو راتګ د هر څه بند کړی دي. اجازه نه ورکول چې کې د بعضي اشخاص دخل دولت اشخاص لوخه د درې ورځې کې تازه من دې مسلې سره مخ شوی او چې غوول سوالي ته موږ تقریبا داخله ول سوال لوخه هغه زمنګ په فعالیتونه چې درول شوی هغه زمنګ ډیر زیات د کوند خصوص سروي کړی دی. زمنګ هغه خدماتو ته ډیر زیات ضرورت درلوده. سروي سروي موږ تر اوسه کومک نه دی کړی. دا اخیری وضعیت زلزله چې شوی دی زیاتره کورنۍ هغه ډیر ضرورت لري د کومکونو ته خصوصا د خزینه او برخه کې
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنا ورکوونکو مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې د یوې نړیوالې مرستندویه ادارې یوې ښځینه کارکوونکې هم ورته شکایت مطرح کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او اړمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دې د دوی غږ واوري. دې هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې هغه په ډېرو محدودو برخو کې ښځې کولی شي د څو محدودو موسسو تر چتر لاندې کار وکړي، هغه هم د ډېر سختو شرایطو سره. او دا په داسې حال کې ده چې زموږ ټولنه ښځینه کارکوونکو ته ډېره زیاته سخت اړتیا لري، ځکه ښځې د ښځو درد ډېر ښه درک کولی شي او کولی شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه زموږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده، نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنه کړي شي، نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغېزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بېرته یعنې لرې کړي.
دغه راز په غزني ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکي بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوند ادارې خپل پلانونه پلي نه کړای سول، چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. د هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه ورنه کړه. ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرېږدي کار ته، موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروژه موږ باندې کم شول، بیا موږ ته جواب راکړه. زه په کور کې پاتې شوم، زه یو ځنګی کس وم چې خپل کورنۍ مې سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم زموږ دفتر کې یو پوست و غزنی ولایت کې، هلته مې اپلای وکړله، هلته کامیاب شوم. ما ته درد ډېر سخت و چې کور دلته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم، ځکه چې لاره کې مشکلات دي، بېل محرم چاسه نشته او تشویشونه مشکلات سره زه راستلم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې مې کار کوله، خو اوس نور یعنی نشم کوله چې
که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیايي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوای دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکړی دی. دغه پروګرام په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولی شي ډیرو کمو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړې افغاني کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې لوږه مخ په پراخېدو ده. دغه پروګرام د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. دبليو اف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دیوای پډی رستونزو د وړو بوري او وړیو د اخستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خپل داس وشي چې دا هم پیدا نشي، ځکه کار نشته، ژوند ډیر سخت شوی. هر خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیره سخت ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي. دوی موږ دلته روغتیایي مرکز ته ځو، خو ماشوم ته کله یو څه ورکړي او کله یې نه ورکوي. دا لویه ستونزه ده. زما میاشتنۍ تنخوا هم کمه ده او نشم کولای خپلو ماشومانو ته سمه رسیدنه وکړم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتیایي مرکز ورکوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 خپور کړی و، ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی، ځکه دی چې په راروان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، نړیوالې مرستې زختې زیاتې کمې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8 وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس ته لویږي ځنډولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډېری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیایي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی، چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوي. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ناسا غواړي چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا داوه طلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې دغه قرارداد یې ګټلی و، پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ناسا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي، ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورټ د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي، له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل: زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شیف پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښتي قرارداد له مخې غوره شوی، پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې خای پر ټاکلې نه ټیک کلو نه واوړي، ځکه ماسک فضا ته د لویو سټارلینک سپوږمیو په لیږلو سره سټارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافي د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل دوی د پام وړ کارونه کوي، خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2019 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسېدو دمخه